داسې حال کې چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو ښوونځي تړلي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له ښځو نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث د جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې جوړه شي. په بدخشان کې د موټر د اوښتو په پیښه کې وتنه مړ شوي او یویشت نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی دی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روان و چپه شو چې د پایله کې یاد کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ترکمنستان له افغانستان سره د 125 تنو د مرستې خبر ورکړی دی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوه خبر پاڼې کې لیکلي چې په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. په ورته وخت کې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تور غونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي دي چې په 2014 کال کې د هیواد جوړ کړی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقیف څخه خوشی شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تیره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوسیانو دې نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بل ورته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړې انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړ یو د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه هم وکړل. او د جهاد اسلامي ډلې وسلوالو پرون هم د اسرائیل پر رور توغندي وویشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرائیل وروسته تر دې اوربان مات کړ چې له غزې څخه پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو د بریدونو پر مهال چې له سشنبې راهیسې روان دي لږ تر لږه 33 تنه وژل شوي او تر 100 ډېر ټپیان شوي دي. د ټولو مننه چې تر دم غړې پورې را سره وي. اوس موږ خبرونه مو واورېده. اوس هم د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام تاندې څانګي اونیزه خبرونه خبري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وې مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خپرېږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوس لومې تلويږي.
په دې اړه خبروي چې دا یو شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم ده.
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي. مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګې دا خپرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي. خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بدسوي. په دې نه خبره وي سدا یو شایسته دا یو مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیښیږي نو دی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل ستا که نهسته دویم دا معلومات نهسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا انجلۍ ده یو بل څوک هغه ممکن دی سره کینی دی لمس کړي دی باندې لاس واچوي هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه راسره نږدې کېږه او مراته لاس راوړه یا ما داسې خبرې راسره کړه
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرمار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی بېرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید یي دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرم وار بولي نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته یې نه شي کولی خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه یي چې پخپل حل کی امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابري چکار ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي کچیرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیزپام ګولې او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي کچیرې دغه هم کار ورنه کوي بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي
خپل خاله زوی مې وویشتل هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتلدلته کابل ته په کابل کې بیا ګیر شوم بیا دلته زندان ته راوستل دلته په چرخې ته بس ما سره غوښتل ما داسې تقضا نه مشروع کار کول بس ما وویشتل
هغه دغه جرم کړی و
و ما په دې شیان کې ټوله شیان مې پرتې دي هلته ډاکټران ټول وویل وایي دا کار دې سره سوري بس کار ما وویشتل
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته
بس اوس ژوند دی بس دغسې پیښه څه اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړ
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په عادي خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي قرباني باید تحقیر نه شي ریشخند پې ونول شي د ملنډو نه شي قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان یې وي چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي خپله دې جرګو او مرکو ته دې نه کینی قانون شته
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډېره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو خلار او طریقې دا د چې کورنۍ باید خپل ماشومان ته دا ډول تیرې کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپل ماشومان ته دا هم وای چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لری ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي، او که په مکتب کې یاستی په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کول شي تاسو وژغوري ترې خبر کړی او ټول په جریان کې واچوي. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي، که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نشو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به، دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دوی خبره منی ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دادی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته یې وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بلا مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضر شرم باید ختم کړو. خپل ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي، له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې
دا غمبوری دی داس په ګوت را کش کی دا هم داس په واضح ته کو ورته وای او بل د چ ماشومان مو لامه کم کینی پوی کو چې د هچا په زنګنو باندې باید کینن د هچا په غیګا کی باید کینن یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیګ کې ونیسي او خکلی کې یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي چې هغه په خپله په لاره سم وي که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی زه دا خبره نه منم دوی ته باید وایي چې ګوره زویه ګوره لورې هر خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اوریدلایسی د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یې هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي
زموږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو خاص ځوانانو ته کار کوو او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دا شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ هغه نقطې چې له اودۍ وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله ده په دې باندې کار کول دي دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي نو طبیعي دی چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو، موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دي سره منسجم کو، هغه سنز دي په نخه کو، بیا د هغه سنزو په حلارو باندې موږ خبرې وکړو. سنز ډیر دي، معمولا په سنزو باس کې مهمه خبره ده چې حلارې دي پیدا یا فاکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو دغه سنزو لپاره د حلارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی ماسر به تمام سي. دې پسند کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د اغوی نه مونږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدل. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زمالون محل هدفونه سي، او محل هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسیوشتلای، هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي. په تیاره کې هدف به منې معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته تسپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه چې مشخص وله، بیا یو څوک نسي کولی چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلاري معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي و، بیا په دمنځ منځ کې طبیعي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و د سیستم کته رامنځته کوي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسې یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د له منځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لري، کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګروپ سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه دغه مشکلات د فارغ خپل ځخ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره تټه کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوکړه سي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکې، د انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کې.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلو بند نوستا یما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلو بند نوستا یما دشنو موت کا زم زیرو نا کلو بند نوستا یما دشنو Oh. پورے سوامے